شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش میپیوندند و این گروه تندرو را تقویت میکنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم. نظریات و گفتنی های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه هست. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنین، و اگر تلفن افغان ویسیم ندارین با شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردن کو بیا هم زما اسمت سروان سلامونه و منه لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته ویل په دې ساعت کې د دې خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبري کوي چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له 42 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمه تر کنټرول لاندې لري، په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتي هم کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وسلواله سختریزه ډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته چیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همداراس د خپلې وړې جنگي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایت پر امو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د امو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کیږي. البته په دې عکسونو کې او یو ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي، او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومه سیمه کې دوی د عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کیږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او د غرس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له امو دریا سره هم پول لري، په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خپور کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایئ؟ تاسو پخپله په کندوز کې اوسئ او ظاهرا دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترم اورېدونکو نه سازمان د غږ اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس باید زه داسې ووایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې اخرو کې هغه مخکني جنګونو په اخر هغه پاتې څه معلومات شته چې محتاط صاحب کړي دي، هم معلومات درکړی په دې حکله. هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده رامد دے حکومت اسلامی یا هر نوم چې یې کړی دی په دې کې شک نشته. موږ ویلی نه شو ولې په دغه نوم د کندوز خلک دومره آشنایي نه لري دي موږ سره، ولې دومره ویلی سمه چې دغه سرحدات تاسو نومونه واخیستل لکه د خپله د قلایال اصلي پخوانی ولسوالۍ چې وو چې اوس فعلا هغه کې مرکز د ولسوالۍ نشته، ولې یو مرکز د پولیسو په کې وو چې هغه په دې څو میاشتې تقریبا مخکې دا سقوط یې وکړو سره د مخالفینو په لاس کې دی. ولی دومره دلته خبر لرمه چې دوی بیرغ سپین دی، یعنی مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی. او د امام صاحب د امتداد کې تر دشتي هرچی حتی نزدی خود یغار تر دغه ساعاتو کې هم د عامو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی خلاص شوی. ولی تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ یې پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته. په دې
جناب دکتر صاحب اندکی از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش و امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محلات زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شک نیست که افغانستان یک حالتی در یه جریان دارد که هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنم چون عراضی ایزار یک عراضی مشکل داره اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیمی روید که هر گروهی از هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور رو بروه و عملیات را به راه برده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک وجود نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگذاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
داخل سبی فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دوردست های اینا اگر موفق به ایجه شدن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن ایده ای شکی نیستی میتونن که اینا شهرها رو تهدید بکنن و ما شاهد یکی هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها رو تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یک قسمت نیمی ولسوالی علیزاد تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فعلا به دست امی مردم هست که به حکومت میکنن و اون یک مرکزی هست که تقریبا تمام تندیز رو به تهدید خود قرار میکنن. این به این شکل نیست اگر جای دوری اینا قرارداد بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعاً تهدید میکنن. به این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشیان بجنگن،
خصوصا دی کندوز خوندی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر چه دی
پوشن نیروهای امنیتی
مختر دی چې دې پوښتنه ځواب وایست. تاسو مخکې هم لازاري رادیو سره په یو مرکه کې ویل چې کله چې په کندوز کې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې سیمې ونیولې او حتی ښار ته نږدې شول، هغه وخت کې مو وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو دوه ډوله بیرغونه دي، د ځینو تور دي، د ځینو سپین بیرغونه دي. د دې تورو معنا دا نه ده چې هغه د داعش خلک دي.
زه فکر کوم کاروان صاحب چې تر اوسه چې موږ سره هغه خلک چې اطرافونه راځي په ارتباط کې دي، د هېڅ چا د خولې نه ما تر اوسه نه دی اورېدلی چې په دې کې څو تور بیرغونه هم دي. ولې دا اوازې او ګنګسې دي، ولې مشخص ده چې ما د چانه خپله نه دی اورېدلی چې ویلي، او چون موږ هغه ساحات ته دومره تګ راتګ موږ نه لرو چې موږ خپله په سترګو وګورو. نو اکثرا چې خلک راغلي دي سپین بیرغونه دي، او فکر کوم چې دیوایي چې د عمارت
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 108.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی چې نوې ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنګیالي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته خپلو لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنۍ موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرون لیکلی دی چې داعش هغه سرطاني ویروس ده که اول تداوی وشو نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شو نو بیا د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلی داعش نسته کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکی مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مختبوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 543 او یا هم 0923 255 ټلیفون کولی شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 8 لنډ پیغام راواستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله، حالا شنونده روی خط ټلیفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفون شان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفون را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن. اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. حالا شنم در خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنید صاحب،
تاسو د دایښ په استفاده باندې خبرې وکړئ. ما خپل شخصي نظر دارم چې تمو زموږ کې څو پاکستاني جنرالان د پټ شو راسره کېناست چې چې ته امریکایان افغانستان نه وځي. تاسو نظر د جنگ په استفاده باندې زیاتره هغه ورته ویل چې موږ د امریکایانو د وطن وروسته د جنگ طرفدار نه یو، باید جنگ ختم شي. اما نو چې پر هر حال مولا عمر مرګ د مولا بلر نیول او د یو څه زیات سره طالبان نیول د همدې سره یو برخه وایي دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لپاره چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته ده همدګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لاسته ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره کړي دې ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي هغوی په دې واسطه باندې تحدید شي، باید دا جنگ ته دوام ورکړي. او جنگ اوس ما خپل شخصي نظر هم دارم چې هیڅ ګروپ بدون د یو همکارۍ نه بدون د یو
په دې کې هیڅ شک نشته. درته وسی تاسو له ننګرهار نه خبرې کوئ. په ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې داعش پکې ډېر فعال دی. تاسو لیدلی دي د دوی غړي دا څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
زه خپله دوه سوالۍ اوسېدونکی یم، په ننګرهار کښې اوسېږم. مګر زموږ تقریباً همدا اوس ټول کلیوال هغې دې نه مهاجر شوي دي، راغلي دي په زرابان ښار کښې پرتې دي. زما خپله ماما د هغې نه راغلی د خپله د بالا ولسوالۍ نه راغلی زموږ سره کور کښې پروت ده. نو دا خلک فقط همداسې خلک دي چې موبایل پایې ټولې وسېدلې، مکتبې ټول بند کړې، نیتونه یې بند کړه. د استادانو بېرته د هغه دوه اخېست چې یو میاشت معاش په مقابل کښې هغوی پرېخواته، او دوی ته یې مجبور په دې کښې چې نور اصلا دولتي معاش هم نه اخلي، دولتي کار هم نه کوي. او دولتي مامورین مخکې خو طالبانو حداقل معلمینو او کلینیکونو سره کار نه درلود، دوی حتی کلینیکونه او معلمین هم نه پرېږدي. ټول یې مکمل مجبور کړي دي چې وظیفې نه دغه شي، او زیاتره ورسره هغه د پاکستان وزي دي او افریدي دي ورسره. نو د پاکستان یوه پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسیت نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارټ ده، دا د پاکستان د خوانه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې به دې ته دې کار سره پیدا کړي. یعنی تاسو دا په سل کې سمې مکمل د آی اس آی او پروژه را
صحیح
او دا چې د آی اس آی تاسو کومه کوي پاکستان هم په دې اقتصادي حالت کې دی چې دومره غټه پروژه مخکې وولي دا چې پاکستان څه شاسو دا پیسې ورکړي د پروژې مخکې دا نو خدای ته ورخه دا هیڅ کوم په عربستان په ایران او سوریه کې دا هغه خلک نه دي
دا
فقط هغه ده
ډیره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحماني من د خبرونو
کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدید آقای رحماني.
دغه سروان صاحب زموږ خپل په ولایت کې زایم د یمن ولایت کې جکیو لسانی اوسیدونکی دایش د رښتیان به خېر سوې دي. په دا اوس ورځو کې دغه نه دی افسوې دي چې به خېر خلک ورته روان دي نورم ورته راځي.
بله، دا دایشیان چې تاسو په کجکی ولسوالۍ کې وینئ دا هغه مخکنی طالبان دي او که نوی خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان صاحب ګره راغلم چې خو خلک دي نه ولر خلک نشته پښکی یا د باغان ولسوالۍ څخه ورته راځي ورسره ځای کیږي. یا مثال د نورو ولسوالۍ سره د غنیز نوې ولایت څخه هم ورته راځي. خارجي خلک خو موږ خپله تر اوسه نه دي.
علت چې دی پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته وراوړي؟
پیسې ورکوي سروان صاحب، ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روانې دي. خپل هم ډېرې پیسې د دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولي چې اوس ګوره که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې 2000 دوی ځینې اخلي 2000 هغو ته وایي چې مثال وایي کې هغه د دوکان خاوند ته په دغه شان د خلکو سره ډېرې زیاتې پیسې ورکوي د خپلو خلکو.
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو. اوس څو شېبې مننه کوو، ټلیفون دې څو شېبې نه کوي. د سیاسي چارو کارپو شاخله عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون لاره را سره دی. حقانیار صاحب، تاسو ته مرکلای وایم. تاسو دې اوریدونکو څرګندونی به می شاله چې اوریدلی وي. دوی د داعش په ارتباط لمړنی اوریدونکو چې لنګر هره ټلیفون کړی وو، د باور دا و چې دا د آیس آی پروژه را. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سروان صاحب، اختر دې لمړی ستاسو او د درنو اوریدونکو مبارک وي. زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل، ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ، زه هم په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده. او زه په دې اند باندې یم چې د دغه پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسطه پرانه ده. د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي. او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوي چې خامخا به د طالبانو ترمنځ درز پیدا کیږي او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي. له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي، بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول دي. هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد عملته په هغه کاش کې ده هغه زور وساتي. نو د دې لپاره چې د روسیا په بل په یو بل جبهه کې مصروفه وساتي، په کار دا و چې د افغانستان له تاریخ له طریقه د جګړې د تختی په زره
لیکن زموږ یو د خبرو ته کوم توجه کړی دی. د نظر دا و چې دا داعش لاغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دا نور خلک دي. دوی وایي چې دا سیمه ایز خلک دي یا د قبایلو دي ورغزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي.
بله بله، خامخا د دې د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا لامدغه مجبورو کسانو له هغه کسانو بیکار او وزګارو کسانو نه استفاده کیږي. ولې دغه جګړه په دغه لوی جبهه په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده. تاسو به تر معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیا ورته په کار ده، تخنیکي بنیا ورته په کار ده. او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یوه واړه د سې شپته کارې د عمر نه زیات نه کیږي. دغه سی هیواد په توان کې نه ده. دغه هیواد خامخا باید شاته مرستندویان ولري. هغه مرستندویان به څوک وي؟ هغه به لوړ لوی قدرتونه وي او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري تر شابه خامخا لاسونه لري. ولې څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده. د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده. او سوځول کیږي، ځورول کیږي، قرول کی افغانان پکې.
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار، به شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب نصیر، آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند. جناب ډاکټر صاحب نصیر، آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جا مطرح کردن و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشی‌ها به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه، سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جا به جا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود، البته پایگاه نظامی روسی. این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است؟ آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیاین؟
بله، تشکر از سوال شما. ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسا تا هنوز در سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدن. اگر شدن به شکل بعض سپاهات شان ممکن است برام آمده باشه، ولی یک بار سپاهات شان هنوز هم فکر میکنیم در همون وقت حال هست. صرفا حال میخواهیم که اونمو سپاهات سابق خود که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد، تعدادشان را بیشتر بسازد و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند. چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرهای مسکو تو فکر میکنن که اونمو قلمرو گذشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری سابق خود را که داشتیم به جمهوریتهای آسیای میانه او را باید داشته باشیم، در دست خود داشته باشیم و به این هیچ شکی نیست. و چند وقتهای قبل شما شاهدی ازی هستیم که سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم. بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این سرسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن. و چند قبل شما سر در طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بی پیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت کندوز و ولسوالی چاردره یک بمباردمان کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره کندوز کشته شدن. گفتم که اراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در اینجا یک قسم نیست بلکه دستها است و هر کس میخواهد که در اینجا به شکل یک پولیزون واره یا به شکل یک مرکز ترنینگ واره. کسی میخواهد افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کسی میخواهد که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین آلودگی خود را رایی میکنه که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتوانند به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که برن از سیاره و از اینا استفاده بکنند. و به این هم ما شک نمیداریم که اگر قوتهای روسیه و به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریتهای دیگه گرگر شد و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست. چرا که اگر اینا می کنن که اگر یک ولسوالی سوسه که از اینا رو آرام می سده به ایمان ها که همه جا که از اینا آرام می کنن به اینا شکل هم داریم که اگر این تاثیرات دیگه امکانات هست مجیده.
بله سب دیر زیاده منانه خدر من آوردون که تسیل آزادی رادیو تشناس من لاندی پروگرام آوری پا دیخ پرامنه که د ملګر ملتو په هغه راپور خبري کوي چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فعلاً زموږ میلمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید به شماره های 0799 203 540 و 0700 0818227555. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم بخیر.
سلامت باشی. مهربانی لکم زاین خبری کوي. زاین
فرات خبر سره تلین. دا چې دا باندې شایسته او د ممدانه دا خدا سره حد فهم کې بالا بخې خیر چې کله به شي.
بله.
څنګه هغه وای موږ هغه سم په تاسو کله وای چې نو کله وای چې کو
سیده دخو مخی داکتر صاحب نصیر در تویل چه افغانستان ارازی دستیده چه پدی که ده تروریست و دلو ده دهشتگرد و دلو کنترول مشکل ده دویس فرا یو لوگ ولایتونو سخره چه پیغی که ده داعش و طالبانو ترمن جگری وشوه تاسی استاس پا ولایت که فعلا ده داعش حضور چمر محسوس ده؟ صحیح، یعنی پا فرا که لمنزه ولیدی. سلامت و سه چه معلومات مراتون.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران دلوزر ولایت.
خوش آمدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز د دېش په اړه خبرې کوم د شمال په اړه کې څه د دېش راوته دي شو اول کې خپله اعلان نه وکړي او اردو هم خبره وکړي چې په خپله درته لار شي خپل وظیفه وتا د درې مې فامیل چې حکومت هم خوشاله دي دا طالبان نه خلاص پرې شو او خپل حکومت خپل پیډي هغه نه باز کوم د درې مې ستل او تر سره ټول څه پر خاطر دې بیچاره چې په کوټه کې سهار سره یو د بوتانه بوتې درته
بس یعنی تاسو وایئ چې په استاس په ولایت کې دایشت
ننګار ورو ورو ټول ولادت د شنه دغه په شمول ټول ملاتي شنوري ملاتي ټول دغه دښتو دغه دیواله کې پروت په چین کې پروت په نادان کې پروت
د علت څه دی ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه الته داعش نفوذ زیات کړی دی خلک یې ملاتړ کوي
نه نه خلک هم ملاتړ نه کوي مطلب هغه راځي چې طالبان د طالبان ته یې پر جوړه پاکستان تر بونډریلاند دا بس خاطرونه وړاوړي
صحیح پس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله
این مردم چی از کو ایت کو دیشی افریدی اورز به پولیشا چی پوشوده بان از کورشا پنجای نه پنجای ده کو می اورز به چی تا اورز به افریدی به خاطر ماش پر چی رفتم تا آره اساسا مردم افغانی دینه میتایش
تشکر.
بله البته یادمان دوشه چه اورگزی ده قبایل و یوه ایجنسی ده او ده اورگزی قوم در اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول ده هم ویل که چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشته اوشتی ده وست ده تلفون لاری آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو لطفا لرادیو لریشه یا رادیو چی ده که مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، لکم زین خبری کوی.
د هلمند ولایت مرجیز ولسوالی.
مهربانی کوی سیب.
دایش خونه است ما چې دا پالتو خبرې دی وی دایش یا داسی هستی.
بله. لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کړئ بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوذ په زیاتېدو دی معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولی دی یعنی اوس یې شروع کړې ده ورو ورو به پې خبر شئ که څرنګه
ولایت دلته خو داعش نه څه ده منچکه خو همدا چې ده چې سانی سیمه بوجي داسې
اما شنوندای دیگه را شنیدیم که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشی‌های به نام داعش فعالیت میکنن و بیرق‌های سیار هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه را باشون صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم مرزبان سلام و احترامات و علیکم رسیدیم در فرمانه
مرزبان در آقای رسولی بفرمایید
جناب فرمان ستاتا نظر بسی ورکم اول خون به دیدائش در عقیده کسانان نون تا افغانستان که نوی رو بخاطر دی چیدی اکثریت وحاویان دی وحاویت عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیدی هم موضوع بلا موضوع دا چې دغه داعشان چې د اسلامي دولت عراق اعلان وکړ داسې مننه یو تعداد کسانان چې د عقیدې مسلمانانو هغه فکر وکړ چې موږ دلته ضروري د کفارو د لاسه نو هلته به دوی جبهاتو کې اشتراک وکړ اما اوس دغو د جبهو نه ځان خلاصی نیسي موږ په افغانستان کې دا د ملګرو ملتو دغه پنځه ویشت ولایتو مثلا په کوجی سره راځم زه په ولادت پروان کې اصلا د دې موجود لري د دې اخري کټولون او په زمن کې دې اوغا پروژه چینل ایسای په وړاندې کړې ده او د کولاډ او د ننګرهار په ولایت کې دوو کسانانو دوه علاقه دي یو علاقې دادی چې نن اوغلته کمي یو قوي سنجر یو قوي هغه ځوان ته پیدا کړي مارکز نو دوی په افغانستان کې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلغولی چې همون اخرې د لوندې نه جناب سروان صاحب په کوفي سره په افغانستان کې د اخرې کسانان نشته او هغه کسانان که د
ډېره مننه سلامت اوسئ مننه راستاسو په څرګندونه باندې ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو حقانیار صاحب آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وي او که نه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو قوي پوځ سرګردانه کړي حتی د کلونو کلونو لپاره د دې اورېدونکو چې یوه وویل چې داعش اصلا وهابي مذهبه دي او په افغانستان کې دوی ځای نه لري آیا دا مسله تاسو هم ورسره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کې جلب و جذب و نه کړی شي او کنه فکر کوي چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډېر وزګار خلک خپل کړي
په دې کې شک نشته چې په اقدمي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولای د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد دی افغانستان اکثره وګړي بیکاره دي خصوصي ربیا ځوانان او دغه کسان چې د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشیانو یا د داعش په نامه د کسانو سره دي زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی یا دا یو جزئي خطر ده بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو چې موږ باندې ناوخته شو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار سي ووایي زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګیږي لیکن دا یو کافي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا ISI دغه څخه استفاده کوي او د ISI تر شا د ISI نور ملګری دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي او دغه ستراتیژیک جګړه بل اخره د مندنی اسیا د هیوادو سرګردانه کول او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یو بل جبهه پرانستل چې په مخ کې معرض وکول او تاسو به سره معلومه ده تروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور د جګړه د تخنیک په زور مخ ته ځي دا جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده دغه لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي او دغه میلیونونو ډالر به لوی بودیجې څخه راځي دغه بودیجې څوک دایې پاکستان په تنهایی کولای شي دغه بودیجې پوره کاندي هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم پاکستان دغه بودیجې پوره کړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه هغه دوست هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي بل خبره دا ده چې د داعش پالیسي د طالبانو له پالیسي سره کاملا تفاوت لري د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي داعش انسانان حلالوي داعش باندې انسانان به مونږ ته تړي داعش په کونړ کې د کورنوي د خدینه او تعداد غواړي معلوم کې څو پیغلي دي څو کندې دي څو مېړوخي دي څو تاسو وګورئ دغه سي یو ډول په دې تلوي خاله جګړه کې په افغانستان کې هیڅ چا داسې یو مثلا نه مطرح کړي لکه څنګه چې داعشان مانو دا وسني داعشان مطرح کوي نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده پردی جګړه ده کوم چې د افغانستان د غیر د جګړې د خیز تختی په ډول استفاده کوي او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي چې افغانستان د هیواد د افغان دولت لپاره په کار دي تم دغه ځوانان لپاره کار پیدا کړي او بل اخره د بللي هیوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو دوست هیوادونو په مرسته د دې غدلې مخه وینځي که مخه وینځي داسې وخت براسي چې افغانستان بیا هغه د نیوی کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي او بیا به افغانان مهاجر شي او بیا به د افغانستان د ور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندوز با خود داریم. دکتر صاحب مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی است؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور ما هم به نوبه خودی رجستان میتونم که عوامل مختلف داری یه ایجی سارم
فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر همی گروه هایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخانده شد ما پیشبین این مسائل بودیم، یک تکری که بین از اینا پیدا شد. طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن، در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میخواهیم که در دلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن برای از نابود ساختن این مسئله. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفت های بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است، به خاطر اینکه اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر اینکه اینا را فشار داده باشه تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، و این خاطر گروه های مختلف را که ما میفهم که هر چیزی که میشه از پاکستان میشه، پاکستان بر ما همه یک را سویدیت میره. اگر هر گروهی میه، اگر هر کسی که میه، به خاطر اینکه دیگه جایی ما نداریم، ما دیگه سرحدات خدا مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است، و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندازیه بسیار بجا میتونه، ولی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است. امروز هم اگر بالای پول میشه، وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که فسادها کار بگیر بکنه. و اگر اینا سلق نشن نایده ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز ما دیدیم که افراد مثلی بگن، همی افراد مثلی که بنام عربتی میگن اینا از خریجات خود دفاع میکن، ولی جنجال که بین از اینا پیدا شد و قماندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردنیستم، ولی بعد از این مقاومت نکردنیستم. ما از سه سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرامه و بالاخره ما را خانه های ما میکسه، اینا کیها هستن؟ باز ای به جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خود بشکل خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در ایلا در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم قندوز است، و اینا به هر شکلی که اینا رضایت پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشویق به جنگ کرده تا بتوانند که مناطق بیشتر و اینا بگیرن تحت کنترل خود دارن. بنام به این خاطر ما میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها پل پاکستان نیست و تنها مردم خود افغانستان نیست، به این دست های بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است، اینا میخواهیم که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و یک ملک به فرسان و به باختاز است و مردم ایران هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف همهای مختلف به یک دیگر رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. اینمی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در هر جای افغانستان در خود قرارگاه ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنگ هایی را برای بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار دیگران دارن.
بله سب سلامت و سید دکتر سب نصیر. شغل اقانیر یو مسئله داده چه که لکه سرنگه چه ملگری ملتونه وی چه داعش پا افغانستان که نفوس غزوی و پراخوی، که چرت دی داعش نفوس نور هم زیاد شی، تاسی چه فکر کوی چه دو یو طالبانو ترمنز با یو بل جنگ پیل شی، او که فکر کوی چه نړیواله ټولنه به مجبور شی چه پا افغانستان لافغانستان چه خزواکونه و نباسی چو دی افغانستان او سنه سبات سنه سو ساتل شی؟
د طالبان او د داعش ترمنځ ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو خبري هستی په دینه مناطق کې هم دا اوس ټکرونه رامنځته شوي دي. هغه دا چې طالبان طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزې د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسه شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي. هغوی وزبیښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر درک کړی ده. او طالبان هغه سیاسي طالبان یوګو په مقابل کې هم د اوس جنگي یا کوشش کوي چې ما خایبینې سي ولی په هر حال باندې زه فکر کوم چې ملکه مخکنی دوه اشاره وکوله چې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه په ځای ده او زما په شخصي اند باندې چې هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندۍ ساتلو کې لاس لري علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هیوادونه لکه ازبکستان تاجکستان قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی د پوتین د پالیسیو پلوی ونه کوي بالاخره د دوی سرنوشت به همداسې تي لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده چې دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي. 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامي نه ده، هدف لکه هماغه مخکې مو وویل په افغانستان کې د جګړې د اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي او بالاخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحد خانوی سرحدونه ته د شپخانی شوروي اتحاد سرحدونه ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا به بالاخره ډېر لنډ وخت کې ثابته شي چې د دې جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابته شوه چې د دې تر شا نور هیوادونه وو. زه په دې آن باندې هم چې دغه جګړه یوازې د ISI په توان کې نه ده، ISI نه په اقتصادي لحاظ دا تمام مندي لري، نه دي نه په پالیسی په لحاظ باندې، نه دي اداري په لحاظ باندې. ولی بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیښه شوې ده هماغه د افغانانو په لاس باندې وه، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان هغه افغانان چې هېواد ورباندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي تر څو افغان اجیر افغان لدان اجیر نو جوړ نکړي او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، البته وخت کم لرو. لنډی خبرتیا وروسته کولی شئ چې 0902-203-1540 او هم 0902-205-55 ټلیفون را وکړئ.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
بعد روز سشن به در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه های داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولسوالی قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشته نموجه، خو ولی گفت اینجاست که چی
متاسفانه دیگه تلفن
قطع شد. کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر به یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام
علیکم. مهربانی که ویل رادیو یو چندری شی خبری. متاسفانه دیدی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی که آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چه دوی زموش رخ نمید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی که وی صاحب نه وونه شدی دوی خیر هلمند لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شي، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده ای است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکلی چې داعش افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشتباوري.
حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله علیه که غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیخم جوار ما در ولایت زابل در چیز غمداب هست. ولایت همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبان مخالفشون هستن.
یعنی طالبان ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبان بله، طالبان از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، از اینجا طالبان را راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبان در اصل نگرانی شما در غزنی است؟ بله
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یاد برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی که کشورهای ضعیف هستن.
نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگردیم با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خال محمد هستم، صاحب از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد؟ طالب از کجا پیدا شد؟ کلی از همی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همیان فعالیت داره، کی چطور آمده، از مرد چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمونایتان همه سوال ماست. اول دینمی چطور در قریه پالیات کده، اینجا سوالت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیست، همبستگی ملی هست، باید اینا که دست مدست بتا کی چطور پیدا شده. متاسفانه که همه منطقه خودش شاید تا داعش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات کو چیز کو.
تشکر، نظر را نشنیدیم،
زنده باشید. شما یک دقیقه وقت بدید، من امیال ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همین منطقه دشتچی هست، ولسوال دشتچی فیلم در کنترل طالب هست، همین خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده جنگ
میکنه
که خود ملت
هست. سلام مهمات از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدانن به سلام مهمات دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین، امیالا یک نفر هست، من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه،
از در کل از طریق پاکستان اصلحه دریافت میکنن. تشکر، نظر
دارید. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دو متاسفانه وخت نه لرو. د آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه توانیدلی چې ټلیفون را وکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي، راتلونکي یک شنبه کولی شي موږ سره تماس ونیسئ.
بله، با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اسمس فرستادن و همچنان تلفن کردن. Thank you.
خواهد یاران.